څلور بجې شوې. افغان حکومت د دولت دننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیې ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. د ازادي راډیو پرې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوري. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې تر دې چې کورني خبرونه له ملالۍ بچیر څخه واورو او بیا وروسته نړیوال خبرونه ترې واورو، دا به ترې واورو چې ملالۍ جانې په نړیوالو خبرونو کې مهم څه دي.
مننه شیبر صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ نن په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامل وي.
بلې، د جنسي تیری د تور په ارتباط چې کوم خبر درلو د دې تفصیل هم پر روانه خبري مجله کې لرو. اوس به خبرونه سره واورو.
د دې او نورو خبرونو تر تفصیل مخکې کورني خبرونه اورو چې لومړی د خبرونو سرټکی اوروم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت سوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راتوغولی او پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت سوې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت اداره به اجازه ورنه کړي چې داعش پورې د اړوندې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې دوام وکړي. دغه ویډیو تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده او ښیي چې د داعش ډلې جنګیالي لس تنه چې سپین ږیري هم پکښې شامل دي له طالبانو سره د همکارۍ په تور په بې رحمۍ سره وژني. دغه کسان د داعش د کسانو لخوا په شخصي ماینونو کښېنول کېږي او وروسته بمونو ته چاودنه ورکول کېږي. دې ویډیو د داعش ډلې د فعالیتونو او ظلم په اړه د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په یوه بل خبر کې اورو چې د ملي امنیت ریاست منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د لغمان ولایت د قرغایي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ډلې نومول سوی ولسوال او د ده یو ملګری نیولی دی. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راتوغولی چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن 3 بجې رامنځته سوې او له امله یې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص سول په اړه باید جدي اقدام وسي. سره له دې چې ښاغلی فیصل د دغو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله دغه کسان د دشمن جاسوسان وبلل. د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقار وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درولسیو خبرو بریالي کول ناممکن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د جنګیالیو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په دې حال کې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی او غوره ده چې دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ بوتلل سي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولی دي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول سویو کسانو شمیر 12 ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یوه پریکړه لیک دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجوبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامله وي. جوبیر دا خبرې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې د کتلو پر مهال وکړې. جوبیر وویل چې د سوریې د جګړې په اړه د ریاض دریز تغیر نه دی کړی او د سوریې په راتلونکي کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نسته. روسیا او ایران چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان سیالان دي دواړه غواړي د داعش پر ضد د سوریې په ګډون د ملګرو ملتونو له لارې یو ائتلاف جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر موافقه کړې چې د عملي ګامونو لپاره د سوریې د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مذاکراتو لړۍ بیرته پیل کړي. روسیه د اسد پخوانی ملاتړی هیواد دی او د اسد د مخالفینو او ځینو لویدیځ هیوادونو هغه غوښتنې ردوي چې وایي اسد دې له خپلې دندې لرې سي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د اصلاحاتو په اړه د رایو اعلان نن د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې تلویزیوني وینا کې وسو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له هغه وروسته د اصلاحاتو وړاندیز وکړ ترڅو لګښتونه او اداري فساد کم کړي چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر لاریونونه پیل شول. په یوه بل خبر کې د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یوه استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځینې کېږي. د چارواکو په وینا دا د صدر اعظم حیدر علي بادي د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنی چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دی ویلي. ټاکل سوی و ظریف نن انقره ته ولاړ سي چې د انقره په وینا د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به یې د ترکیې له چارواکو سره خبرې کولې. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړې دي. دغو هوایي حملو په حکاري ولایت کې د پی کی کی جنګیالي په نقشه کړل چې له درې لسیزو راهیسې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقره په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي، د اسلامي دولت سخت دریځو په پرتله یې د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنگیالیو په حملو سره د اسلامي دولت سختریزه ژغوري. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید ساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلي خو ځینې جزئیات پاتې دي. ساکالوتوس وایي د دې موافقې له مخې د راتلونکو درو کلونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو په ګډون پور یقیني سو. اروپایي اتحادیې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې له یونان سره یو سیاسي نه بلکې یوه تخنیکي موافقه سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویاندوی
سړی او کړی ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي، دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي.
په روانه یو ساعت خبری مجله کې مو د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نوي دریس په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی.
فقط موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایی د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولې
دا افغانستان دننه یو شمیر کسانو د هڅې پیل کړي چې د پاکستان پر ضد پاکستانی مواد وانخلي. د اقتصادي چارو یو څېړونکی وایي چې وار لمخه باید دې ته چمتو ووسو څو د هڅې تطبیق شي.
بهترین از خبر هم دغه دی چې درنه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه استراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په ځمکه کې انرژي، تیل او ګاز.
په دې خبري مجله کې مو په هلمند کې د رغاونې له یو شمیر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړو.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي حکومت به خپل هغه چارواکي مشخص کړي چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه البته وبخشي. جاوید فیصل د دې کسانو نمونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان بللي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاصو او کړیو موجودیت له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور جزئیات لکابل.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دې خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نمونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړی او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړی او کړی ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دی، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت راپاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندونې د نام نیو په ډېریدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغې موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر سیاسي څیرو ګډون وي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا دغه ګروپونو نه ډیر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دغه کسان چې هم په اداره کې دي هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندوی کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډیر غور وشي او تر پوښتنو ګډویجنو او سمې پیژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان اجرایي ریاست د دولت دننه د بهرنیو د ګوډاګیو د تشخیص د هڅو خبره ورسته تر دې وکړه چې په کابل کې روانه اونۍ چاودنې وشوې او له دې چاودنو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې څه ترنګلې شوې چې ټاکل شوې ده د پنځشنبې په ورځ یو افغان هیئت اسلام آباد ته ولاړ شي او په دې ارتباط خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد د ملګرو ملتو امنیت شورا او د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري. په دغو کتونکو کې یو هم احمد سعیدی دی. دی وایي که داسې وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د تروریستانو د موجوده ځالو د له منځه وړلو لپاره اقدام وشي. په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره زموږ همکار اسدالله الدین د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریځ پر بدلون او د ده د سپارښتنو په اړه مرکه کړې.
سیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایي رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا تند لهجه وکاروله او په هغوی انتقادونه وکړه. ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریځ بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. ابازی اصول ټکي پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کنفرانس په پروتي کې وویل چې د پنځشنبه ورځ یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه اوس خواهش لرم چې سابقدار ډیپلومات یم په پاکستان کې ما کار کړی، لم اول خواهش هغه هیئت چې پاکستان ته ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماتان هوښیار با تجربه دي، وطن دوست دي او هغه شواهد اسناد دلایل چې له نن شروع تر څو کاله مخکې ریاست امنیت دولتی د پاکستان د مداخلاتو په باره کې لري، دغه آیت دغه اسناد او شواهد نظام سره پاکستان ته انتقال کړي، با حضور داشت رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کیږو دوم ټکی په عین ورځ کې بار وزارت خارجه افغانستان او ریاست امنیت امنیت دولتي په کابل کې با حضور داشت رسانه‌های و کنفرانس مطبوعاتی دایر که دیپلماتان ارتشای نظامی که دلته په کابل کې حضور لري خارجان دا وغواړي حق اسناد او هغه دلایل دا خلکو ته وښیي چې دغه دې د پاکستان مداخله موږ ملامت نه یو چې د پاکستان سره داسې خبرې کوو. دریم ټکی په عین ورځ کې یعنې د پنجشنبې ورځ نماینده افغانستان چې په بلنې متحد کې دي دغه اسناد دغه شورا باید شورای امنیت ته تقدیم کړي او جلسه استراری د شورای امنیت د پاکستان د مداخله لپاره یعنی د مداخله د مشکل لپاره
سیدی صاحب تاسو ویل چې د ولسمشر د خبرو هرکلی کوي او دا خبرې ستایي، څه فکر کوئ دا خبرې به د دې باعث شي چې پر پاکستان باندې فشار راشي او پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې کار وکړي؟
څلور ټکي چې ما تاسو ته مطرح کړه چې دولت افغانستان د دې څلور ټکو نه کار واخلي بشک تاثیر کوي، یعنې یوازې موږ په خپل قوت دوست چې غیرت افغاني ده موږ باید موږ بر علاوه چې فشار افغاني باید فشار ملي و بین المللي پاکستان ته راوارد کړو، یعنی د دنیا نه د ګاونډیانو نه په دې باره کې دګا او نظر د ځان سره توافق وکړو.
یوازینۍ ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې دي. ولسمشر اشرف غني هم ورته اشاره وکړه او دا یې هم وویل چې که پاکستان موږ سره د سولې په برخه کې همکاري نه کوي باید حداقل دومره وکړي چې هغه ځالې له منځه یوسي. دا خبرې به پاکستان باندې څومره اغېز وکړي تر څو هلته د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې اقدام وکړي؟
دا د رئیس جمهور دقیق خبره ده اما هغه وخت دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوس په شولاور کې هر روز د اختر منصور جلسه د وایفای پیرهداري کوي، هر روز د پاکستان هلیکوپټر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي. دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو، پاکستان ظالم ده. تر هغه وخته پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته، محکمې حق ته، سفارتونو ته، دنیا ته رایه نه کړو، یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي.
احمد سیدی وای پر پاکستان باید نړیوال فشار راوستل شي سو د هغه ترستانو مخه ونیسي چې له پاکستان افغانستان ترځي او په افغانستان کې تخریب کوي. دا سدیر اډوریدونکو کول شي چې پر اهم دي موضوع چې څنګه کېدې شي چې د ترستانو مخه په افغانستان کې ونیول شي موږ ته ټلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540، بل شمیره ده 0992 205 55. په یوې خبرتیا پسې مو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راخیستې دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل د سیمې هیوادونه د ترسانو او افراطیانو له لورې ډېر ځورېدلې دي. جان کربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کربی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تېره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمني اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې یې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر یې بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کربی تېره ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. خو بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو چین جو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویې ویل چې دې خبرو ته هیله شته، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي. اوس به هم د ازادي راډیو او د اورېدونکو ټلیفون ته راشو. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځایه زنګ وهلی؟ کور مو ودان. بله، مهرباني وکړئ خپل نظر. بله،
دغه زما د افغانستان د جمهور رئیس دا غوښتنه ده چې د خپلو غوښتنې امریکا او ملګرو ملتونو ته واستوي، په پاکستان کې فشار راولي، سوله راتلی.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
احمد خالف افغانستان سوله او امنیت برابر نه کوي چې موږ سرحدي ولایتونه او ولسوالۍ مکمل نه دي. افغانستان
مننه. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی د دې نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
پیشنهاد دا دی چې کوم خبري امریکا کوي او پاکستان او د افغانستان د وایي چې پاکستان او افغانستان سره پیشنهاد لري شته چې خپل په مابین کې یووالی سره ولي. دا یووالی افغانستان هم استقلال نه لري او پاکستان هم نه لري، ټول د امریکا په لاس کې دي. که امریکا غواړي چې راولي راوستی شي سوله، او که نه غواړي نه شي راوستی. نو اوله دې نړیوال پر امریکا فشار راولي، امریکا ته دغه ته وایي چې د افغانستان د پاکستان د سولې په برابر کې هڅه وکړي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د رواني خبری مجلې په دوام به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ترکیه ته ځنډیدلی دی. بل لور ته مو له دې خبره و چې ایران او افغانستان غواړي چې په خپلو منځو کې نونو کې الوتنې زیاتې کړي. په دې اړه د اقتصادي چارو یو څېړونکی وایي
دغه پروازو له لحاظه موږ کولی شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي چې موږ صادرات ولرو نورو ممالکو ته او همچنان واردات ولرو.
په دې خبری مجله کې مو په هلمند کې د کرهنې له یو شمېر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي، دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یا خونه جوړو.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرونې اوریدل شي. د هلمند کرهنې ریاست د کرهنې درې ستري پروژې پلي کوي. د هلمند کرهنې د ریاست مسولان وایي په دې پروژو کې سړی خونی، د انګورو باغونه، شنې خونی او د کرهنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. الیاس تایی له هلمند راپور لري.
طرفی اولا قلم وایي د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت څو داسې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېرې ستونزې به هوارې کړي. قلم وایي د دې پروژو څخه یوه د هلمند کروندګرو د کرهنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یوه ستره سړه خونه چې د 500 متریک ټن میوه د ساتنې ظرفیت لري او د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د یو فارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دی چې د کورنیو جګړو پر مهال لګټې اخیستنې لیدلې وو. هغه وویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نور محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه مسکو کنار کرل
د کرن یو بولګول او مالداري ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم سو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی. بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. د غرقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یا خونه جوړو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري او د دې ترڅنګ د بولان د مالداري فارم 320 جریبه شاوخوا ځمکه لري. دا د پیلان لپاره غیر فعال دی. د دې د مجدد احیا لپاره پروګرام تر لاس لاندې لرو.
کله مزه دې رډیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 ولسوالیو کې پیل کړي. کلم وویل د باغونو او شنی خونې بدل شکرګا په شمول د نادالی ناوې ګرمسیر او مرجی ولسوالیو د بزګرانو سره د هغو د اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي. په هلمند کې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمېر کروندګرو د ریحان او لمرګولي کښت مخه کړې ده چې ویل کېږي هم ښه نرخ او هم ښه بازار لري. د کرهنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وایي د اړوند وزارت سره هلې ځلې پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګولي محصولات ته نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ د ریحانو، کنجدو، افتافرس او هغه نوي نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج شوي دي د دېو دپاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو. او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 2500 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنی خونې د موسمي نباتاتو د کرنې دپاره دا هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سی او دمي تغییر راولي.
ولکې د هلمند ریحان به سږ کال د اټکل له مخې 309 میټریک ټن حاصلات ورکړي او دا به د ریحانو د اوسني ښه قیمت په خاطر د کوکنار په وړاندې د ښه بدیل ځای ونیسي. کلم وایي د دې ټولو پروژو لګښت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت د جی پی ای د پروګرام له لارې ورکول کیږي.
په هلمند کې مو د زراعت په برخه کې د یو لړ پروژو په ارتباط راپور اوریده. بیا هم د رغاونې په برخه کې د نورستان واما ولسوالي او د کونړ چپی درې ولسوالي ترمن د سړک ترمیم چاري پیل شوې دي. په دې اړه سیمې روحلانوري راپور لري.
د نورستان واما ولسوالي او د کونړ د چپی درې ولسوالي ترمن د سړک د ترمیم چاري پیل شوې. یاد سړک 13 کیلومتره اوږدوالی لري چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په مهال ویجاړ شوې. سړک د نورستان ولایت د فوید امیر ریاست په مالی لګښت چې څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ کېږي ترمیمېږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو بارانونو او سیلابونو کې د واما ولسوالۍ او د کونړ چپی درې ولسوالۍ ترمنځ سړک زیات ویجاړ شوی و چې سورلۍ او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کړي وو. د یو څو دقیقو مزل سات ته رسېدلی و.
واما ولسوالۍ نه تر چپی درې ولسوالۍ پورې دا سړک ترمیم شروع کړو. 18 کیلومتره ده او دا د څو ځایونو کې به وان شم لري، بعض ځایونو کې استنادي دیوال هم لري او د سیلابونو انتهایي ډېر زیات تخریب کړی و. تګ راتګ پکې مشکل و او دا د فوایدامی د ریاست د حفظ مراقبت د بودیجې نه او په دې باندې به 40 میلیون افغانۍ لګېږي.
سرپرست والی وویل د نورستان په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو سرکونه تخریب کړي. هڅه کوي چې هغوی ته هم بودیجه پیدا او کار پرې پیل کړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سرکې بارانونو او سیلابونو زیات خراب کړی و او د ترمیم په کار یې دوی خوښ دي.
محمد زمان د واما ولسوالۍ نیولې تر ترنین ساحه پورې زمونږ د سیلابونو په وجه باندې مکمل سړک تخریب شوی و. ګاډي بېخي راتلنه چې موږ هم د واما ولسوالۍ ټول سپینګري حضور درلود چې سړک ابتدا شو او ډېر ښه سړک باندې کار شروع دی. څو ځایونو کې مشکلاتو چې دا کورولا نه شو راتلی چې دا سړک تر ترنۍ پورې چې وصل شي انشاءالله کورولا به هم راځي، دا نور والا ګاډي به راځي، نو طبعا ډېر ستونزې به حل شي چې موږ هلته نه چې پارون ته راځو دا ډبل سیټر اکشن در بسکو چې یو لس روپۍ اخلي نو نور به کوروناګانو ته به همدغه کرا به ورکوو نو هغه خپل 400 روپۍ تمامېږي. زه نه غواړم لاین پروس کاري موږ ترمیم کړی و چې هغه اوس بارانه و جنه هغه بالکل تخریب شوی و. بالکل موږ نه امید چې دا سړک جوړېدې نه شي. اوس شروع کړه تا کې ترنۍ پورې اوس کار شروع دی. انشاءالله یو دوه میاشت پورې به کار کېږي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې د لږ ورخ سره پکې خوړونه راوځي او د خلکو د کورونو او کښتونو د لمنځه وړلو ترڅنګ سرکونه هم تخریبوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د واما ولسوالۍ او د کونړ د چپې درې ولسوالۍ ترمنځ د 3 کیلومتره اوږدوالی په د 3 کیلومتره اوږد سړک د ترمیم چارې پیل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراختیا په ارتباط کړي دي. البته په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو څېړونکي ازرخش حافظي څرګندونې راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپلې پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولی چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبل اوښتې. د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص شي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول سویو خبرو بریالي کول ناممکن دی. د پاکستان پولیس وای پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د جوړولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریا هم شامله وي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه پوځوای پرون او نن یې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 10 اهدافو هوایی حمله کړي دي. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید تساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د 3 کلن پلان عمومي شرطونه منلي دي. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
لا ازادۍ رادیو نامو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست په توګه وټاکل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د دغه کمیټې د فدراسیونونو د رئیسانو په ګډون د جنرال اسمبلی تر جوړېدو وروسته باور هوتک د 10 ورځو لپاره د دغه کمیټې د سرپرست په توګه وټاکل شو. ویل شوي چې تر 10 ورځو وروسته به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست انتخابات ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ملي ټیم نن وروسته له هغې له جنوبي کوریا نه هیواد ته راستنېږي چې په دغو مسابقو کې یې 3 سیالۍ ګټلې او یوه یې مساوي سرته رسولې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر رؤفي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم 4 پرلهپسې مسابقې وکړې چې له جنوبي کوریا او بنګلادیش سره یې 1-0 پر وړاندې سرته ورسوله او 6-0 پر وړاندې یې د جنوبي کوریا ټیم ته ماتې ورکړه. همداراز له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. د ښاغلي رؤفي په وینا د جنوبي کوریا د فوټبال د 12 کلنو ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ ګټونکو ټیمونو ته د امتیاز ورکولو په هدف جوړې شوې وې. د جنوبی آسیا د فوټبال د 19 کلونو نه د ټیټ عمر لرونکو د ټیمونو قرعه کشي تر سره شوه. په دغه پچا چونه کې افغانستان په 2 ډله کې راغی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 9 تر 19 نیټې پورې جوړیږي. د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قرعه کشي د 2 شنبې ورځې ناوخته وشوه چې له مخې به د افغانستان د 19 نه د ټیټ عمر لرونکو د فوټبال ټیم له هند او مالدیف سره مسابقه وکړي. ویل شوي چې د سیالیو په دې دور کې هند او سریلانکا ګډون نه دی کړی.
له ابراهیم صاحبي څخه په مننې چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې د ازرخش حافظي څرګندونې لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ارتباط او د پاکستاني مالونو په ارتباط چې یو شمېر افغانان په دې ټینګار کوي چې د پاکستان په اعتراض باید پاکستاني مواد افغانان ونه کاروي او د پاکستاني پیسو له چلند په افغانستان کې ډډه وکړي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب د افغانستان په اړه تاسو ته خبر کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع به راواخلو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلی دی. یو شمیر رسنۍ وایي د دې سفر د ځنډېدو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون ویب ورځپاڼې ته یې لیکلې ده. ترکی مقامات بیا دا خبر ردوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له رضوان مراد څخه اورو.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمیر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډېدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپل جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دو اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماتانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ترکیې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر ځنډېدلی دی. د ازادي راډیو په روانې خپرونې کې به د ایران په ارتباط واورئ چې له د افغانستان او ایران ترمنځ به الوتنې زیاتې شي. د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او که چېرته انټرنټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په بلوچستان کې د پاکستانی ملیشو مشر قمندان تور پوری کړی دی چې د هند او افغانستان استخبارات په ګډه په بلوچستان کې ناکراریو ته لمن وهي. جنرال شیر افغان وویل ترکمنزو سره ډیر ملیشه له افغانستان سره سرحد ساتي او د اوس لپاره د ګازو د پایپ لاین چې 416 کیلومتره دی ساتنه کوي. همدارس ملیشه ځواکونه د ریل 300 کیلومتره کرښه او یو شمیر نور مهم تاسیسات په بلوچستان کې له یاغیانو ساتي. په بلوچستان کې د دولتي ملیشو عمومي قمندان د دوشنبه په ورځ په کوټه کې رسنیو ته دا هم وویل چې تروریزم په بلوچستان کې یو ستره ستونزه ده، خو سربیره پر دې چې له دوی سره له بهر مرستې کېږي د هغوی په شمیر کې کموالی راغلی دی. د پاکستان په اړه یو بل مطلب هم لرو. د پاکستان د ماشومانو او بشري حقونو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هېواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغوی بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي چې دلته یې 12 هغه کسان نیولي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول، د هغوی بربند فلمونه به یې جوړول او بیا به یې د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به یې ترې اخیستلې. په دې اړه له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومانو سره جنسي تیری او د هغوی بربندي ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځایي پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغو کسانو به په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیری کول، د هغوی لوس فلمونه به جوړول او بیا به د ویډیوګانو د نه خپرولو په بدل کې د هغوی له کورنیو پیسې اخیستي او ګواښ به یې کاوه چې که چیرې پیسې ورنکړي نو ثبت شوې ویډیوګانې به خپرې کړي. که څه هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلي کې د جنسي تیرو ښکار ماشومان شمیر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې دمه هغوی ته یوازې دوو پیښو شکایت شوی او د دې تر څنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوی، خو وایي چې د کره شمیرې په اړه لا تر دې د مسئله نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمیره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالانو او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بېساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخت سزا دې ورکړي. په پیښور کې د بشري او ماشومانو حقوقو فعال شفیق گگیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کومه شوې ده دا ډېر انتهایي ده، مزمت په دې پکار دی ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کېږي، نو په دې خو لږ شرم هم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار داره چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکړي پکار چې هغې لندن وکړي شي کیسونه وړي ده چې دومره په تعداد باندې دا په دنیا کې پوړومبي ځل کېږي.
همداراز د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیښه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیښه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي نو هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي.
تر څومره حده پورې چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې خبره ده دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه دا نه جسټیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه دا تاثیر هم ولرېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو د عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېر زیات د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په چې کوم سماجي تاریخ کې پاره کې دا ډېره بده پېښه ده. د انتظامي ځواکونو باید چې دان سزا ورکړي.
دا سیراپورونه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅې شوي او محلي بازارونو ته هم وتلي دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستره او شرمونکې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقونو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګونونه هم راپارولي او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د دې هېواد څلورو ایالتي اسامبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عملونو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د پاکستان د سر اعظم لوړ پوړی سلاکار سرتاج عزیز وای چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه سوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي سوداګري به تر 2018 کال پورې تر 500 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر پرونیو توندو څرګندونو ته په پام سره که لدې هیواد سره اړیکې خرابې شي په سوداګرۍ به یې اغېز زیات نه وي. دا پښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
اواز خدا ویل غواړم چې اوس مهال زمونږ تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ده، نیمایي سبتیږي نیمایي پرته له ثبت او رجستر څخه افغانستان ته داخلیږي. یا د اقتصاد د شتون له امله چې مال راځي یا ما په سیستم جاسی کودا یا ګمرک کې نه داخلیږي، او دوهم دا چې دیګن دي په ترتیب چې په دا سرحدي کرښې شاوخوا کې دا سوداګري شتون لري، دا ټول چې قانوني او غیر قانوني وسنجوو د پاکستان او افغانستان سوداګري 15 میلیارد ډالر ترسیږي چې په هغه کې یو 200 میلیون زموږ صادرات دي او 3,300 میلیون د هغوی واردات دي، او دا کسری بلانس تجارت زموږ پاکستان سره شپږ نوي فیصده دي. یعنې دا بې موازنه تجارت او سوداګري د هغوی په ګچه دي، زموږ په ګچه نه دي. زموږ اسعار ځي، زموږ پیسې ځي، او زموږ صادرات کچه ډېر لږ دي، د هغوی صادرات ډېر زیات دي. سره له دا چې ډېر مشکلات په افغانستان کې شتون لري، او په سیاسي لحاظ او په امنیتي لحاظ ټول خلک ځینې شکایت لري، بیا هم دې ته بریالی شوي دي چې خپل دلادي پر بنسټ دلته دننه په افغانستان کې خپل سوداګرۍ کچه زیات کړي، او حتی پرې نه دي چې دلته په افغانستان کې سمنټ تولید شي، دلته پرې نه دي چې خواړه دلته په افغانستان کې تولید شي. حال دا چې دا ټول ممکن دي.
تاسو چې وایي تقریبا شپږ نوي فیصده سوداګري په برخه کې زمون کسر ده، کسر د تجارت دی. د اشرف غنی وروسته یو څرګندونه ته په پام سره کچې دغه اړیکې له پاکستان سره بیا هم د خرابې لور ته لاړې شي، خو تابن پر اقتصادي د سوداګري پر اکړور کړ باندې هم بد اغیز کوي. آیا د افغانستان دغه نوي مشرتابه د موضوعات دقیق څېړلې دي یا کوم بدیل پلان ورته لري په اقتصادي برخه کې؟
متاسفانه تر اوسه پورې دوی دې ته وزګار شوي نه دي چې د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ اجماع ولري او د هغې لپاره ور ودانګي او کار وکړي. که څه هم ښاغلي ولسمشر څو ګشته موږ سره کتنه درلودلې او ویلي دي چې 10% خپل وخت په ځنګلي کې اقتصادي ودې لپاره، او متاسفانه په لپسي سفرونه بیا د دې ناروغتیا او وروسته د سولې مسله او دا مسایل هغه ژمنې تر اغېز لاندې ونیوله. او افغانستان دغه حالت کې قرار لري چې یو شیبه هم که چیرې تاسو غفلت وکړئ بیا لا پسې پس پاتې کیږي.
افغانستان چې متکی دی د ترانزیت له پلوه پر پاکستان باندې، په دې وروستیو کې د ایران اړیکې چې زموږ بل ګاونډی دی له غرب سره د ښه کېدو په حال کې دي، که چیرې دا اړیکې ښه شي، آیا دې ته خوشبین یاست چې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت له دغو اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او یو بل دالان د ایران پر لوري چې هغه د چابهار بندر ده یا نور ده خلاص کړي، آیا دا کېدای شي د افغانستان یو بل بدیل ووشي چې افغانستان نور هغه خپل اتکا پر پاکستان تر ډیره کمه کړي؟
اوس مهال هم ایران زمونږ غټ تجارتي پارتنر دی. د دوی خپل د خبرې له مخې تقریبا $2 میلیارد رسمي مونږ سره راکړه وکړه لري، حال دا چې زموږ په ګمرکاتو کې تر میلیارد څخه یو څه زیات ساتي. زما له نظره احتیاج هر چیرې احتیاج دی، که چیرې د پاکستان څخه احتیاج جات خپل دفع کوي یا د ایران څخه هیڅ فرق نه کوي. زما له نظره بهترینه خبره همدغه دی چې دننه په افغانستان کې مونږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري، یو خواړه، پوشاک، ساختمانی مواد او په ځمکه کې انرژي، تیل او ګاز. کچیر دا کار وکړو تقریبا 50% او 100% زموږ تجارت مثبت کیږي، یعنی دا کسری بیلانس تجارت زموږ کې د شپې او د ورځې ریاست جمهوریت کې دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودریږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اورېدې. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیاتې شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسیدلي دي چې الوتکې به یو د بل بیلابیلو ښارونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډیرو هوایي پروازونو ته زمینه برابروي. ښاغلي حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 13 پروازونه کیږي. نوموړي وویل چې افغان الوتکې به د مشهد او ایران هوایي ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیره ته هم پروازونه وکړای شي.
مخکمر شپږ پرواز د دوار طرف څخه د فلور له تفاهم نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډیر څه کېدای شي. د دوار طرف نور هوا شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چی پروازونه ډیریږي او کله چې دا پر قیمتونو باندې هم تاثیر ولري. د دوار هیوادونه غواړي چې د بل سره نور هم همکاریاں ولري او د یو شاله علامه او چې پروازونه ډیر څه.
په همدې حال کې بعد مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواکې ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمول لپاره هم کار وکړي. د دغه دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی وو، خو ویل کیږي چې دغه وخت رئیس په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې ایجاد شوي نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کیږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ګڼي. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته وویل کدا تړونونه عملی شي د مسافر په ټیکټونو، سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټه یې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظه موږ کولای شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي، چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او هم چې واردات ولرو. بیا هغه ارخې چې موږ او تاسو ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخې چې هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته اوسي دوه درې نورو ښارونو ته هم پراخ شوی ده، نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
پخوا له دې د افغانستان له لوري شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یوه اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې درېو نورو هیوادونو، پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بیلابیلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوې ایجاد او په نرخونو به اغیز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه غږېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وای چې دوی د چرګوړو د تولید د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې وروستیو کې د مستر بل په نوم د چرګوړو د روزنیزو فارمونو یوه ګډه اتحادیه هم جوړه کړې ده او غواړي خپلې ستونزې او غوښتنې له دې لارې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. نجیبالله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې ده. مو دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه کې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړې وباسي او د دې دپاره د چرګوړې د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطح ور سره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالی زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازم مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما اداري همکاري درسره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظو کې وایم، فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره موږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو درېیمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغسې حملې اراده نشي کمزوری کولی، بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د دیارلس سوه یو نویم کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګ برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې یې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم
پوخ ده. هغه بریت ما او خلکو ته څرګند کړ چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقي د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
در 50 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنې دو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنې دو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غونډې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
اوس لغولو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بے سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت د ننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په ترڅ کې مو اورېدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سره قدمه سره اورو.
دل دے آرام